اته بجې شو احمد شي بریم سلامونه او دا هم د دې سات خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کې دوه سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل اکسپانه د غم راځي څرګند کړی او لیکلی دی چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برملولو سوالی کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي دي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی سرعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنځشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند سرعظم وو. تاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسیم اژانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدي سخت اقتصادي بندیزونه لګولی دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سلوواکیا سرعظم رابرټ فیتسو څرګنده کړې ده چې هیواد یې د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. ولادیمیر پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیتسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چېرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلوواکیا یې کوربنه وي. د پوتین ډیرو وړاندیزونو تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته ډیر وړاندیزونه د منلو نه ښکاري. له 2022 کال را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړی، فیتسو د اروپا له ګوتو په شمېرو بشانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تعدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخاب‌های سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادن در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
در این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه برده بودند در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدند، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از قبیل مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرها یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودند که انتقال شدند. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میماندیم یا هیچ کنیم انتخاب و داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13/10/1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را منتقل میدیم. در این اواخر ثابت شد که جان ما، نه مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در این اواخر از قضیه دگر بولرمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توضیح شده بود، موافق نبودیم با این رفتن. اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم، ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در درایی قرار گرفتیم، اگر اونجا میبدیم طالب ما را فامج سکنجه و عذاب میداد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکه و خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرت است که در وطن دگال خود برگشتن میتونیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که می‌دونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش‌های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و چه در کشورهای دیگه هستن، هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه‌های جنگ بشن.
چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن، بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن، که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیری بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطوری که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدن و 10 نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدن و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران 100,000 نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانی های شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتن. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینا آموزش دیده هستن.
بله، بسیار تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تهدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبان، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدانین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبان، در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته، واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری، واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ میدادن. ببینید، با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتن و همواره جنگ را با پیش میبردن، تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم باشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن. یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن. قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن، فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن، خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را من در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود، میگویند در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود به سر میبرند، زندگی میکنند، که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردین، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی میکنند مسلک دیگه را ندارند. اینا عموما مردم پولدار نیستند که تجارت و دیگه پار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنوم به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستن، تا این که فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنن. ولی با اون هم در طی 3-3.5 سال گذشته، یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشین افغان در جنگ های بیرونی، یا در جنگ سوریه، یا در جنگ اوکراین، و یا در یمن، یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا این که دلایل او چی هست، او را میگذاره. در ایران گفته میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده. خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها، بالای حکومت ایران هست بدون شک. ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی، و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتن بازگردانده شود به افغانستان، واقعا جانشان به خطر است. این دیگه واقعا دیگه کدام انتخاب را نمیگذاره. اینقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیچ کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا مرا میرنجانه. اینقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در سینه اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینید، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیره، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم، بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشون. در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن، دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت‌ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم. اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب‌ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی‌ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشند و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشن، چون این چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله،
واقعا زیاد است. حالا به این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردان نمیشون تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشون مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنن؟ ببینید، در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق‌العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برایش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعضی از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب می دانیم که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چی گونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه، چه عراقی، چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش های پراکنده دریافت کردیم که همچون فرم هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغان های ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغان ها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازهای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده. اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه است که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادی آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنند مستقیم به افغانستان میفرستند، اگر به افغانستان برویم طالبا ما را شکنجه و زندانی میکنند. ناگزیر شدم که فرم را خانه‌پوری کنم و به روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشد. اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیش از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده به چه معناست؟
خب این هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در این امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و اینجا تحصیل کردیم و اینجا تدریس کردیم، اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینا را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینند. اینا همیشه به میگونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل، حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اون نمیپردازیم، امریکایی‌ها میتوانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمیپاشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمیشد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی‌ها میلیون‌ها میلیون‌ها دلار بالای اینا مصرف کردند در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست، یعنی این خود درست نیست. این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از اون واحدهای 01 تا 04 ما باشه، اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل میشدن، با اونا جنگ میکردن، یا اگر از نیروهای قلوردوی ویژه ما باشه که هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. برای حالا شما ببینین این نیروها و فرموده شما برون و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه بجنگن، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شایی، پیشتر قسمی که شنیده ما شما، آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد. آمار شما چیست؟
آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن. و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستن در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته، 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغان هایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری است که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، هم جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست. ولی دیده شده که آینده این جنگ به کدام طرف میره. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا به وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تأثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، خصوصا اونایی که در ایران هستن، خواهد داشت، چون اگر ضرورت نباشه باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مزد یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کانگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی است این؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینید از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشتن دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رسم میکنن، یکی را برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگه متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق است. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست، برای از اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده، مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طوری مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، خصوصا امید مسئله TTP را عرض کردم، Tactics, Techniques and Procedures، متدهای کاری اطلاعاتی، متدهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها اینا گونه ای که امریکایی ها استفاده میکنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. حالا اینا اگر به دست رقبای امریکایی میفته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی میکنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز میکنن. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست و هم طور که ما پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید.
آزادی ملما
د ازادي مل مقدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر تبرکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه توچی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خره غلې، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې، د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میېدي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسه مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته، نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو دا تاریخه خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوټور الته د پخواسه میشت ونه الته مو په اصطلاح می نه وکړش په نیم کال او حالته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د شوزو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې سي پانتون ته ولاړې پانتون خو هېڅ نه وو یعنې موږ نه اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ ومه که د کور د باندې م وتلم ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخېل و په اصطلاح پلارخېل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تېرېږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایمه هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلی کندهار مې لیدلی یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېرې او ډېرې او شاد خلک دي، ډېرې او مست خلک دي، ډېرې سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي. بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي خوشحالي په وکړي. بیا واضې خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو بیا سندرې امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې دسي بیخي شروع کړې دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټولې فولکلوریک دي دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډېر نه وخت شروع کړلې، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لبخوانه د سندرو له هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طویل چې زه مرست در سره کوم، زه در سره دریجم. اغم ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی، یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حد سول دی، نپایجم برابر اول دی. دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابر که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنن پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندر پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره و څنګه مو په کار پیل که، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندر مو کار پیل که؟
امکانات خو کرشیا وایم هغه وخت هم زما سره کم و، خو دغه چې استدیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کله هغه هم سویلا جانې دا استدیو کسی را تمعریفی که اغا تصادفان ما پشار که دا و ما تا دیر نجدیه دا وست می دیر شا ملگری دی، واقعا دیر مخلص ملگری می دی. دا دا پا استدیو که چه دا استدیو سب چه سوی دی طولی دا دا سرما سب کری دا پا استدیو که. نو اول سندر می پا استلا دا اغا پا دوازر و اتلس که یو نازم بو ما دیر کمپوزون جو کردی و یا دیر سندری را تپرتی وی، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره م واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلودې، درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما دا درې سره چې ځم زه ما که بیا میوزیک پروډوسر ویلی چې دغه اشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایې، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي، لومړۍ شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چیز ما احساسم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې پنیاد کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپله هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه فیصله یو داسې څه یي چې چا نه یې ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم. خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیه جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېره ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو. دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي جلا دي، بیخي سره بلې، یعنی دا زما احساس دی، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی مثلا، د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیه جانې، که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیویي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کې وایم په شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټول شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت کوي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده، خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتانو سره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا ورته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندری ستا مثلا چې دا نوري پښتني سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، اله مسافره سماله لالۍ مې ولاړي، دا دی هغه سي، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګې پټولنه کې دغه پیژندل سی وي مګم چې ګورې دوم وادو کې درم وادو کې او هغه شته چې دوامه یا درمه شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا بيخي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې چا هیڅونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وای نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونم کین او نور خلک مبارکي ورته وای چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالت خو ته هڅه آزاد دی بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چا دروازه مونږ د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانو نور ته ټینګ کوي نو موږ دا غوای چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل په دغه صورت په دغه شرایطو کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیت یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما ویل خپل شاعري دا سندره ما خواستر وکړه یغه نه د خبره کړي په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا بدای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعیا فوق العاده شعر وای او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر اکثریت وی دوم ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلی چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغه سکړه ده او دا ډیر غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دوه مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګلان کومه هغه دغه هدف دی دغه ژوند دی دغه سی روزل شوی دی اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پیژم نکتایی پوشه یو مدرنه کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي پر زمانی زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
آسیا جانې په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بله زه به جوړ کم خو کچیر زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوان نه کی زه خپلم دغه سړی خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سیو موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه غیږي که د سیو څه یې لرمه دغه شیرونم لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالی سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی هیلی ور بخشی او راتون کی ته پیسلا هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دا خاص یو څم باید وي
مانن آسیا جان ډیرو خوټو کو ته اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړې شریکی کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبی او فرهنګي برخې نه غوړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي او ریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمید هیلو پا ایرو کی سوزی دا
شوم سیوری پچا دنيستي جوړ سپيره ديوال وم شړدم نړيدم ټوپك دبل اورا دورور زرمي د مور پنرشه پخ پلو وینو کي پخ پلا یو آشی باقی گنا شبی تو با ہم شبی دا زماد زاد دور کبولو نارا ہم شبی دا یو آشی باقی گنا شبی تو با ہم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی
لیکن می ویل چې د شیر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافیزی یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې د زمینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتوله اخر کمرمین د ټول چې وخت د خې د یو په دنګل کې لارې د دې په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین ټول نه نو چې دلته دلته دې سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیر بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماش ورته وای نه پېژم د نور د نور لهجو پښتانه تر ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دغه فکرله ما اخر چې د سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره و چې هم ډیره جالبه و او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکه رایش مې ټوله خرابې دي
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخواله سره وکړه کتم ستونی می درته خو زدا بنا نه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه کوي چې او ټول چې زمزمه وکړي باید وی کې ونه څو کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دہالی شور د گنگرو د جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑما زبر دی ٹولو تتابیر تنگشم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالن ختلې مما ته نه راګوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی